په پیښور کې د مقام شپږ بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه لرو، خو پیل یې له خبرونو کوم. سرټکی د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیاتي استازو له حکومت غوښتي چې د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ په بیجنګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دي. د خیبر ضلع د محصول او مالي ادارې چارواکي وایي حکومت په هغه ضلع کې د ټولو بې اسناده ګاډو د رجسټریشن عمل پیل کړی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي داسې معلومیږي چې هغه چاودنه چې د غزې په یوه روغتون کې سلګونه کسان وژلي اسرائیل نه ده کړې. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو بلدیاتي استازو له حکومت غوښتي چې د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. دوی د اکتوبر پر 14 په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. له دوی څخه ځینو مشالډو ته ویلي شاوخوا دوه کاله وشول چې منتخب شوي حکومت تر اوسه پیسې نه دي ورکړي. د باجوړ د ناوګۍ تحصیل ناظم ډاکټر خلیل الرحمن وایي حکومت نه پیسې او نه هم دفترونه او ګاډي ورکړي دي. د زیاته کړې چې له همدې امله د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو سیاسي حیثیت ته نقصان رسیدلی دی.
دا عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه خطر او دا غي وجه دا چې د دې سات څه وسایل نشته دي چې د عوامو خدمت وکړي.
په خیبر پختونخوا کې بلدیتي انتخابات په 2021 او 2022 زیږدیز کلونو کې په دوه پړاوونو کې شوي ول. د قبایلي ضلعو خلکو په لومړي ځل په دې ټاکنو کې خپل استازي منتخب کړي ول. دا استازي وایي که غوښتنې ونه منل شوي نو د خیبر پختونخوا د گورنر د کور مخې ته به پرلت ووهي. د خیبر پختونخوا تیر حکومت په بلدیتي قوانینو کې بدلون راوستو، خو اوسنۍ نگران حکومت وایي دا غي د عملي کولو واک نه لري. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انور الحق کاکړ په بیجنګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دي. دواړو مشرانو د لیدنه پرون د بیلټ اینڈ روډ فورم د نړیوالې همکارۍ په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال کړی. وزیر اعظم کاکړ پر خپل ایکس پاڼه د هغه ملاقات یو ویډیو خپره کړې او ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر سره د ترهګرۍ ختمولو پر هڅو، د سیمه ییز امنیت، د روسیې او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتولو او د افغانستان پر مسله خبرې کړې دي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له پاکستان سره د تجارتي اړیکو پراخولو خبره کړې ده. د روان کال په مې میاشت کې د پاکستان د هغه وخت حکومت اعلان کړو چې له روسیې څخه په 100,000 ټن خام تیلو بار یو بیړۍ د سمندر په للارې کراچۍ ته رسېدلې ده. پاکستان دا مهال له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. په وروستیو کې په هغه هېواد کې د تیلو بې زیاتې شوې چې ورسره ګرانی هم سیوا شوې ده. د خیبر ضلع د محصول او مالیې ادارې چارواکي وایي حکومت په هغه ضلع کې د ټولو بې اسناده ګاډو د رجسټریشن عمل پیل کړی دی. چارواکو زیاته کړې تر رجسټریشن وروسته خلک کولی شي دا ګاډي په پخوانیو قبایلي سیمو کې وکاروي. د خیبر د اکسایز اینڈ ټیکسیشن یو افسر محمد خالد پرون مشالډو ته وویل چې د ګاډو ته به پیښور او نور بندوبستي علاقو ته د تګ اجازه نه وي. بلخوا امین اشتلګون د ملکن ډویژن پر ولس غږ کړی چې خپل ګاډي د حکومت سره نه راجستروي. د امین اشتلګون یو ځایي مشر ایوب شاړي تیر ماښام په بنګور کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ګاډو د راجستریشن په ترڅ کې حکومت غواړي د ملکن له ولسه د مالیو یا ټکسونو وصولولو خپل پلان عملي کړي. خو په سواد کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکو ویلي دوی ته امر شوی چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې د بې اسناده موټرو د راجستریشن چارې بشپړې کړي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي داسې معلومیږي چې هغه چاودنه چې د غزې په یوه روغتون کې سلګونه کسان وژلي اسرائیلو نه ده کړې. نوموړي دا خبره هم نن اسرائیلو تر سفر په ترڅ کې د هغه هېواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په لیدنه کې کړې. ولسمشر بایډن زیاته کړې هغه څه چې د لیدلي داسې انګیري چې پر روغتون حمله اسرائیلو نه بلکې د ده په وینا هغې بلې ډلې کړې ده. بلخوا د غزې روغتیا وزارت چې حماسي اداره کوي ادا کړي چې پروتون کې مرګ ژوبلا د اسرائیلو د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې شوی. اسرائیلي پوز دا تور رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي جهاد په نوم یوې فلسطینای وسلواله ډلې پر روغتون راکټ داغل دی، خو هغه ډلې هم دا تور رد کړي دي. او اوس یو اخیرنی خبر د کرکټ درکو چې د کرکټ د 50 اوریز نړیوال جام په سیالیو کې نن د هند په چنای کې د نیوزیلند او افغانستان لوبډلو ترمنځ سیالي روانه ده. دغه لوبه روانه ده. نیوزیلند اول بیټنګ وکړل او افغانستان ته د 209 منډو هدف کې خود. افغانستان دا مهال بیټنګ کوي او په یو تقریبا په 2 اوورونو کې شپږ رنزونه یا منډې جوړې کړې دي او هیڅ یو لوبغاړی نه دی سوځېدلې یا آؤټ شوی. د خبرونو پای مشال ریډیو ته وګی تاسو خبرونه اوریدل په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د قبایلی ضلع د بلدیاتی حکومتونو منتخب غړو دوی ته د حکومت لخوا د ترقیاتی قانون لپاره د پیسو او اختیاراتو نه ورکول کېدو پر ضد د اکتوبر پر 14 احتجاجي مظاهره وکړه.
نہ فنڈ ملاو شو نہ دفتر استا دے نہ تنخواہ استا دے نہ دا اغو گاڑی استا دے دا عوام په اعتماد باندې دا خلک پورا و نه خطر.
په سواد کې د ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ادارې ویلي په ملکن کې د بی اسناد یا نان کسٹم پیډ گاڑو راجسترول پیل کړی دی. خو د سواد د کاروباریانو اتحادی او مشروعي حکومت غواړي لدې لارې د ملکن لخلکو نه د ټیکس اغستلو پلان عملی کړي.
ددی پارٹ کے بدل تمنگ تا ٹیکس رانے نو زی کسٹم برانے نو زی بیا بم ٹیکس دے دا پارا طریقہ بانی بیا منگا حکومت لور کو
او پروند اکتوبر ول سما د غربت د خاتمه نړیواله ورځوا په دغه توګه ول مانزل شو د خیبر پختونخوا د قبایلی زلو یو مدني فعال وای د دې سیم خلک جنگونو او نامنیو زخته زپلی دي.
دلته کې یو جنگ راغلو درا غری راغلا دلته کې یو چې کم روزګار وو کاروبار وو د خلکو اجه ته د زیات نقصان و راسیدلو.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اوس پراشو رپورټونو ته په خیبر پختونخوا کې د زمشو قبایلی ضلع بلدیاتی استازي وایي خپل خلک ترې پرمختیايي کارونه او د قانوني اسنادو د تصدیق لپاره لاسلیکونه غواړي خو دوی فند او اختیار نه لري چې د خلکو دغه غوښتنې پوره کړي. د استازو پرون په بلا بلو قبایلی ضلع کې احتجاجونه کړي. پرون نه بلکې د اکتوبر پر 14 کړي دي احتجاجونه کړي دي. حکومت د مالی پنګو اختیاراتو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا تیر منتخب حکومت د یو قانون پترس کې د بلدیاتی استازو اختیارات کم کړي ول خو موجوده نگران حکومت په قانون کې بلدیاتی استازو د پیسو ورکولو لپاره یو ترمیمي آرډیننس د خیبر پختونخوا گورنر ته لیږلې ده چې تر اوسه نه دی منظور شوی. زموږ خبريال شانواز ترغزی له ځینو بلدیاتی استازو سره خبرې کړې دي او پر اساسي دا رپورټ جوړ کړی دی.
بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ جاری ظلم
د اکتوبر په 14 د قبایلی ضلع بلدیاتی نمائندگان غوښتنه کړې. حکومت ته ورته پنګ ورکړي چې دوی پر د ولس لپاره ترقیاتی کارونه وکړي. دوی په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجونه وکړل او ویل په 2021 دسمبر او 2022 مارچ کې د دوی انتخاب شوی خو بیا هم دوی وایي ورسره ځینې اختیارات نشته. ولې شاوخوا دوه کال وشو چې نه ورته تیر منتخب او نه ورته موجوده نگران حکومت پنګ ورکړي. دا باجاور د ناوګي تحصیل نازب ډاکټر خلیل الرحمن مشال رډیو ته وویل
نه فند ملاو شو نه د اغو دفتر شته دی نه د اغو تنخواه شته دی نه د اغو ګاډی شته دی. د دې په وجه باندې د اغو سیاسي کیریئر ته هم ډیر زیات نقصان ورسېده ځکه چې عوامو په اعتماد کړی دی. د عوامو په اعتماد باندې دا خلک پوره ونه خطر او دا غي وجه دا چې د دې ساعت څه وسایل نشته دی چې د عوامو خدمت وکړي.
خیبر پختونخوا صوبه کې بلدیاتی انتخابات دوه مرحلو کې شوي. اولنی انتخابات په 19 دسمبر 2021 او د دویمې مرحلې انتخابات په 13 مارچ 2022 کې وشو. دغه انتخابات د مقامی حکومتونو د ترمیمي قانون 2019 د لاندې شوي چې پکې د ضلع میئر یا ناظم څوکۍ ختمه شوې وه. ولې تحصیل کلیوال او د ښارګوټو ناظمانو نمونه چیرمینانو ته اړولي. دا اول وارو چې د عوامي رایو په ذریعه په قبایلي ضلعو کې انتخابات شوي. د دغه سیمو منتخب وغړو د حکومت نه زیاتې تمې لرلې چې ګنې دغلته به دوی د ترقي کارونه په ښه ډول سره سرته ورسوي. د باجوړ د خلوزو کلیوال کونسل چیرمن شاولی خان مامون وایي د دوی سیمه کې باید د مقامي حکومتونو لخوا ډیر کارونه وشي خو نه ورته حکومت پیسې ورکوي او نه ورسره داسې کوم اختیار شته چې ګنې په خپله خوښه کوم کار شروع کړي.
زمنګ له تاسو نه کوي چې یاره زمنګ د کوڅې مسله دا زمنګ د اوبو مسله دا یا زمنګ د بجلی دا وړې وړې مسلې یا پرس کا پنادرا کې زمنګ مسله دا هومنګ ته پند نه ملاويږي او نه را ته پند ملاو شوې ده. نو کو پند مونږ ته ملاو شونو زمنګ مسلې به حل شي. بل خبره دا چې تر د وسه پوري نه زمنګ څه اجلاس شوې ده. صبح کې مونږ زمشي وو نو دلته دغه نکاح نامې خبر راځي پکې د پارمبې خبر پکې راځي او هغه مخکې خو به داسې وو چې هغه دستخط به ملکانو کولې. اوس یې هغه په موږ پسې راوړي. زمونږ دستخط کله قبلېږي او کله نه قبلېږي زمونږ سره سټامپ هم نه.
په 2019 کې د شوی ترمیم سره سم هیڅ یو منتخب غړی به په خپل خوخه کومې پنګې نشه خرڅولې، بلکې دغه پنګې به د کومشتری انتظامیې لخوا خرڅېږي. تر دې علاوه ډېر داسې اختیارات چې د منتخب غړو سره وو هغه هم دغه ترمیمي قانون کې ترې اخیستي وو. په مهمندو کې د پنډیالي د خارګوټي کونسل چیرمن او د تحصیل کابینې کنوینر مجید الله مومن مشال ریډیو ته وویل دوی نه خلک کارونه غواړي، خو دوی ورته هیڅ مطمئن جواب نشي ورکولی.
آئنده لاحه عمل لپاره زمونږ د ایکس فاټا چې څومره ډیسټریکټ دی د هغې په سطح باندې زمونږ یو ګورننګ کونسل دی او د هغوی مشترکه دا موقف دی چې زمونږ دا مطالبات دې ته کتنه ونه کړی شي مونږ به د احتجاج ته دوام ورکو او نیکس به زمونږ دا لاحه عملی چې د گورنر هاوس مخې ته به احتجاج کو او د هغې وروستو به که بیا هم دې مطالبو ته ونه کتلې شي نو هغې له به مونږ د درنې شکل ورکو.
د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت په سرکاري پاڼه یو ترمیم چې 2022 په اپریل کې چاپ شوی په کنګران حکومت لیکلی د ضلعي تحصیل کلیوال کونسل او د خارګوټي کونسل به خپل فنډونه وي او دغه ترمیم صوبای حکومت د آرډیننس په شکل کې گورنر خیبر پختونخوا ته لیږلی و. نګران حکومت سره د قانون د جوړولو اختیار نشته، ور د خیبر پختونخوا گورنر تر هغې وړاندې چې انتخاباتي کمیشن ورته اجازت نه وي ورکړی دغه قانون نشي منظورولی. په تیر وختونو کې د نګران صوبای حکومت ترجمان ویلي هم چې دوی د ترمیمي قانون مسوده کمیشن ته لیږلی او د هغه ځای ورته اجازت لا هم نه دی ملاو شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان لخوا د سرکاري راز افشا کولو په قضیه کې عدالت ته یو ورکل شوی یو بیان مخې ته راغلی دی. په بیان کې په عمران خان تور پورې شوی دی چې د 2022 په اپریل کې د هغه د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راتلو نه پس نوموړي په امریکا کې د پاکستانی سفیر خفیه مراسله د سیاسي ګټو او پرپوز د فشار لپاره کارولی وا. عمران خان دا مهال سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې په زندان کې دی او پلټنې ورسره روانې دي. د اسلام آباد راشد خټک معلومات راکوي.
په پاکستانی رسنیو کې د پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټری اعظم خان عدالت ته ورکړې بیان په حق له بحثونه روان دي. د عمران خان او په ګوند کې د هغه مرستیال او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشي خلاف په ځنګړي عدالت کې د سرکاري راس ښکاره کولو په تور د مقدمې اورېدنه روانه ده. په دوی تور د چې هغه وخت په امریکا کې د پاکستانی سفیر لخوا را لېږل شوی خفیه مرسله یعنی سایفر یې ښکاره کړې او د خپلو سیاسي ګټو لپاره کارولې ده. اعظم خان په خپل بیان کې ویلي دي چې د سایفر په ښکاره کولو په امریکا د خپل حکومت ختمولو تور لګولو دلار عمران خان وغوښتل چې د فوج په مشرتابه فشار راوړي او د خپل حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک ناکام کړي. خو د عمران خان وکیل شعیب شاهین وایي چې د دې بیان هیڅ قانوني حیثیت نشته. په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه د ژورنالیسټانو د سوالونو په ځواب کې هغه وویل
قانون شہادت آرڈر یہاں تک یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص پولیس
د شہادت قانون وایي چې کسوک ته پولیس په بند کې وي یا بل چک اوچت کړي وي نو د هغه د بیان قانوني ارزښت نه وي. اعظم خان خود عمر مده اغوا او د ځای ځای کې پته نه لګیدا. بل خبره ده چې داسې بیان په لاس لیکل کیږي، گواه خبرې کوي او د مجسټریټ په وړاندې لیکي. د اول نه پټایب شوی بیان دستخط کول او د مجسټریټ نه دستخط اخیستل څه قانوني حیثیت لري؟
مجسټریټ سره ساين کرا لیے اس کی کیا لیگل ویلیو ہے؟
عمران خان او شاه محمود قریشی په دوی لګیدلی تورن ردوی او په دې مقدمه کې په ضمانت تخلصېدو غوښتنه هم کړې ده. اسلام آباد های کورټ عمران خان د ضمانت په درخواست فیصله محفوظه کړې ده خو اورولې نه ده. د سایفر په کیس د اعظم خان د بیان د اثراتو په اړه په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل
دی یو د معاف گواه جوړم دی او د یو بیان ورکړم نو ایسر به بیا لکه کوربریشن کیږي چې نور څه داسې ثبوتونه به پیدا کولی چې کوم د دې بیان سره سمېخري فیر ټرایل کیږي د موقع باندې نو هغه خو مشکل اخکاری چې د اعظم صاحب دا بیان سره غورځي پدې کې ځکه چې د کې ډېر لکه لوپ هولز خو پکشته ټولو کې لوی ادا چې دای خاندان والا په خپل لکه وی چې دای نشته دی چې غیب شي ویډیو پای کې یو اف آی آر هم کړو.
خو سرکاری وکیل په اسلام آباد های کورټ کې د عمران خان د ضمانت درخواست اوریدو په موقع په 14 اکتوبر عدالت ته وویل چې اعظم خان په خپله خوښه چېرته لاړو او بغیر د کوم دباونه یې په خپله مرضۍ د مجسټریټ په وړاندې بیان ریکارډ کړی دی. د دا هم وویل چې د سرکاري راس ښکاره کولو سزا د 14 کاله قید نه واخله تر مرګ پورې کېدی شي ځکه عدالت باید د عمران خان د ضمانت درخواست منظور نه کړي. د یادونه وړ ده چې د امریکا حکومت او په پاکستان کې د عمران خان مخالف سیاسي ګوندونو سو سو وره د حکومت په ختمولو کې د بهرني سازش تور رد کړی دی. د عمران خان خلاف په سایفر کیس کې د اعظم اعظم خان نه علاوه اوویشت گواهان نور هم دی چې د خفیا مرسلې لیکون کې او هغه وخت په امریکا کې د پاکستان سفیر اسد مجید هم پکې شامل دی. نور مهم گواهان د داخله چارو سیکرټریان نسیم کوکر، افتاب اکبر دورانی، ډاکټر حسیب بن عزیز، ساجد محمود، فیصل نیاز ترمیزی، نعمان بشیر، محمد اشفاق او حسیب گوهر دی. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاري اوري.
د پاکستان نگران حکومت د احتساب قانون د بحالولو لپاره سپریم کورټ کې یو درخواست جمع کړې ده. د پخوانی چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ عدالت د سپتمبر پر 15 هغه قانون ځنډولې او د شهباز شریف مشرۍ پخوانی حکومت له پارلمانه د احتساب قانون کې بدلون منظور کړی و چې له مخې د احتساب اداره د منتخب استازو پر ضد تر 500 روپو پورې د درغلیو د تورونو مقدمې نشي اورېدی. د دې موضوع تفصیل له شانواز ترکزی اورو.
وفاقي حکومت د نیب د ترمیمونو د بهالوړو دپاره په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی. نگران وفاقي حکومت په دغه درخواست اورېدنې دپاره د سپریم کورټ 2 وخت غوښتلی دی او ویلي دي چې دوی د دغه درخواست سره ځینې نورې خبرې هم شاملول غواړي. حکومت د تیر جمعې پورس په عدالت کې درخواست ورکړی و. پارلمان چې تیر کال په اپریل میاشت کې د احتساب په قانون کې ترمیم کړی و، هغه په 15 سپتمبر تیر چیف جسټس عمر عطا بندیال د یو بل جج په ملګرتیا سره ختم کړی و. حکومت خپل درخواست کې لیکلي د پارلمان قانون سازي کله هم عدالت نشي ختمولی، باید دغه قانون سازي واپس بحاله کړی شي. تیر کال اپریل کې د هغه وخت منتخب حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د پارلمان نه د احتساب په قانون کې ترمیم منظور کړی و چې پکې ویلي د 500 روپو پورې د مالي درغلیو د تورنو پلټنې او نور عملیات په احتساب بیورو نه کوي، بلکې دغه کارونه به د وفاقي تحقیقاتي ادارې په شمول ځینې نورې ادارې کوي. د اکتوبر په 14 سپریم کورټ د پارلمان نه منظوره شوې د یو قانون پریکټس اینڈ پروسیجر معنی عمل او کاروای 2023 هم بحال کړی و. همدغه قانون د سپریم کورټ 8 جرګه کې 13 کې نامنظوره بللې و. نو آیا داسې هم ممکنه ده چې د عدالت د دغه منظوره شوي قانون په مثال د نیب قانوني ترمیمونه هم بحاله کړي؟ مشال رډیو همدغه پوښتنه د قانون پوه او د پېښور های کورټ وکیل علي ګوهر دورانی نه وکړه.
استعمالېدی شي د اختیار هدا پورې چې پارلمان سره اختیار شته چې هغه قانون سازی وکړي په یو ایشو باندې، بیا سپریم کورټ هغه قانون سټرایک ڈاؤن کولې نشي، نه هغه هدا پورې بالکل دغه زنځیر استعمالې دی شي.
پخوانی وزیر اعظم د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان دغه قانوني بدلون نزد عدالت کې مقدمه کړې و، ویلي دي سره به د درغلي او ځینې خلک د سزا نه بچي او دغه قانون د انساني حقوقو په ضد هم دی. د جمعې پورت نگران وفاقي حکومت د دغه عدالتي فیصلې ضد نظرثانی یا د بیا کتنې درخواست ورکړی و، خو د اکتوبر په 14 هغه درخواست په دې وجه واپس اخیستی چې دوی پکې نورې ځینې خبرې او قانوني حوالې هم اچوي او په 15 کې به درخواست واپس عدالت ته ور وړي. د سپریم کورټ د فیصلې ضد نه یوازې د وفاقي حکومت درخواست داخل شوی، بلکې یو تن چې عبدالجبار نومیږي هم عدالت ته ویلي سپریم کورټ په 15 سپتمبر د آئین د ځینې مادو ضد فیصله ورکړې او هغه ګڼې داسې چې عدالت د ملکي وګړو د منتخب پارلمان د قانون سازۍ ضد تلی دی. یاد دوي چې د سپریم کورټ د دغه فیصلې وروستو چې پکې د نیب ترمیمي قوانین کالدم ګرځولي و، په ترڅ کې د ټولو هغه غړو چې په آئینی څوکیو منتخب شوي وو لکه د قومي او صوبایي اسمبلي وغړي، وفاقي وزیران، وزیر اعلیګان او نور ورباندې چلیدونکي مقدمې یو وار بیا شروع شوې وې چې شمېر د احتساب بیورو په وینا شاوخوا د 1000 نه زیات دی. په دغه تنانو کې پخواني وزیر اعظم نواز شریف، شهباز شریف، یوسف رضا ګیلانی، شاهد خاقان عباسی، راجا پرویز اشرف او پخواني ولسمشر آصف علي زرداری هم شامل دي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 3 تر شپږو، د سهار له 9 د ماښام تر 2 د شپې له 9 تر 10 او بیا له 11 تر 12 پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نه هو نه تر لسو، او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش په 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
په ملکن ډویژن کې د بی اس نادا یا نان کسٹم پیډ گاډو په مقامی کچا اندراج یا رجسٹریشن پیل شوی دی. د گاډو اندراج کونکي ادارې ایکسایز اینڈ ټیکسیشن د ملکن ډویژن مشر وایي د روان کال د سپتمبر پر 14مه د خیبر پختونخوا د اپیکس کمیټه په غونډه کې فیصله شوې چې په صوبه کې چلیدونکي ټول بی اس نادا گاډي باید حکومت سره راجستر شي، او ځکه نو دوی اوس دا چارې پیل کړي دي. خو د سوات سیاسي مشرانو او ځینې سوداګر وایي چې دوی د گاډو د غندراج نه مني، ځکه چې په خبره حکومت په دغه بهانه د سیمو کې ټیکسونه لګول غواړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات په کانجو او مټک کې د اکتوبر 14 نیټې نه هغه گاډي چې د 1300 لسیزو راهسې د سیمه کې بغیر کاغذونه چلیږي او ورته نان کسٹم پیډ گاډي وایي د اندراج عمل شروع شوی. په اولنۍ ورځ یو سلس موټرو اندراج شوی. کانجو کې د ضلع سوات ایکسایز اینڈ ټیکسیشن مشر نثار خان په دغه اړه مشال ډېډو ته وایي چې دوی ته سلورو میاشتو کې د سوات نان کسٹم پیډ گاډي چشمیری اندازه تن تر 30,000 د اندراج کولو امر جاری شوی. دا کې بعد د کبان نه جوړ شوی گاډي چې په مقامی توګه ورته کټ وایي اندراج نه کوي. د اندراج طریقه کار په اړه نثار خان مشال ډېډو ته وویل
طریقه کار دا دی چې یو سړی کم سړی گاډي دغه کوي، راځي پروفایلنګ کوي، نو به راشي شناختی کارت به ورسره خپل گاڑی بہت سر رہی یو باغ چکم دے دا بارگین نہ رسید روڑی باغی کے بعد انجن چیسس نمبر ہی بس دقا طریقہ دا جی اور اب شمونگ ولتا ہے فارم ڈکی اور مرضی نوی سی پاگا بانی دان فارم ڈکی زمونگ انسپیکٹر بتا گئی بیا انجن چیسس ہو گوری چیک پہ کی اور اپ اس کے باغی تمونگ بیا این ڈی پی نمبر الاٹ کو
کانجو کے دمین گوری اسی دن کے شاہد خان وکیل چخپل موٹر اندراج تا راوست ہے وای چې دغه عمل ته په دې توګه په خن نظر ګوري چې دغه ټول گاڑی به د حکومت سره پر ریکارډ راشي.
دا گاڑی چې چا ریجسٹرډ کو دغه په نوم باندې شو خدا نه خواسته سبا دی کې س جرم کیږي، جرائم کیږي یا بل صدا سي اکټیویټی د چاپی قرض راوځي، پیسې راوځي، نو کس په معلومی گاڑی به معلومی، نو حکومت ته او ټول ادارو ته بل ډیره آسان نه چې هغه ملزم کیپچر کی.
په مرکن ډیویژن کې نان کسٹم پیډ گاڑی کال 2013 کې هم په مقامی توګه اندراج شو او شمیرې 140,000 اس بیرابل اداری وای چې د غشمیره تر سلول لکه پوری رسیدلې. د ريجستریشن یا اندراج په عمل د سواد با سیاسي مشرانو، تجارتي اتحادیې مشرانو سخت ټکونه کړي. په دا اړه د ضلع سواد تجارتي اتحادیې ویان د پښتونخوا ملي پارټي غړي او سید شریف پخوانی ناظم ډاکټر خالد محمود وای چې دوی موجوده اندراج یا ريجستریشن مسترد کوي.
په کاردار چې یو کار یو نوې قانون چې کله ډیویژن ته یا یو علاقې ته راځي باقاعده تور باندې د هغه علاقې مشران به پېټمات کړي او بیا به دغې نه بعد هغه قانون بدل تل نافذ کیږي. نو دلته که دا گاډي چې څومره دي دا تقریبا دومره گاډي نه دي، د دې په اړه کې بدل ته موږ ته ټیکس را نه نوځي، کسٹم بر نه نوځي، بیا به موږ د کسٹم ټیکس چې دی دا به په اړه طریقه باندې بیا موږ حکومت ل ورکو.
د مرکن ډیویژن ایکسایز اینڈ ټیکسیشن محکمې مشر جاوید خلجی وایي چې سوات، کوزدر او ملکنډ ضلعو کې د اندراج عمل شروع شوی، نور ضلعو کې به هم کوي او مقصد یې دغه ټول گاډي پر ریکارډ راوستل دي. دا ټول اندراج کولو عمل کې حکومت د چانه څخه قسمه پیس نه او دغه فیصله د خیبر پختونخوا په اپیکس کمیټې غونډه کې شوه.
غټ مقصد دا دی چې د دې گاډي پر ریکارډ کې راشي او کو سواله چونکی کله کله د لا اینډ آرډر سچویشن هم راځي، چرته واردات وشي یا کرایم وشي په گاډي کې، نو کوغه پرس خو بیا زمونږ لکه انویسټیګیشن والا ته ضرورت یې، نو چې هغه بیا ټریس کیږي چې دا گاډي په کومه ضلع کې ڈاکومنٹ شوی دے او د دې مالک سره او کو پرس کده کې سیل اینڈ پرچیز شوی دے، نو د دې موجوده مالک څوک ته او سابقه مالکان څوک، او بل سرکار کو پرس کا چونکی زیات مسئلے د فیڈرل گورنمنٹ سره دی د کسٹم والا، نو کا غوی پرس کا سکیم لانچ کول وړ یا دا وړ، نو چا غوی سره هم فګر ډیټا ور سره ذهن کې چې ټوټل دومره ویکل دی.
د پاکستان قائمی اسمبلی کال 2013 کې یو قانون پاس کړو چې ورته 25م عین ترمیم نوم ورکړی شو او د هغې تر سوري لاندې په خوانی قبایلی سیمې او ملکن ډیویژن خصوصي حیثیت ختم کړی شو او دې سمو کې باقاعده ټیکس لګولو امر جاری شو. خو بیا د خلکو په احتجاج ٹیکس لگول پنځه کالا جون 2023 پورې وزنډول شو. جون 2023 کې یو ځل بیا د یو کال لپاره جون 2024 پورې د سیمونه ټیکس نه غستو فیصله قومي سملې کې وکړې شو، خو کسٹم پکې شامل نه ده. اوس حکومت هڅه کوي چې دې سیمو کې ګرځېدونکي بغیر کاغذونو ګاډي قانوني کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
پا خیبر ضلع کے ہم اور دن کو دا نان کسٹم پیڈ گارڈ رجسٹریشن چار پیل شوی دی. دا خیبر دا محصول و مالی ادارے چارواکو د اکتوبر پر ولسمه یعنی پرون مشالډو ته ویل چې حکومت غواړي په دې ضلع کې د ټولو غیر قانوني گاړو کوایف جمع او مالکانی په ګوته شي. چارواکي وایي تر رجسٹریشن وروسته خلک خپل گاڑی یوازې په قبالي ضلعو کې استعمالول شي او بندوبستي هغو ته یې نشي بولې. د خیبر ضلع ولس دې کار ته خوشاله دي او هیله ښیي چې پترس کې به د نام نه پیښې هم کمې شي. لسیمې د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ ورو.
د خیبر د محصول و مالی ادارے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن افسر محمد خالد د اکتوبر په ولسمه نیټه مشال او ریډیو ته ویل چې دوی د نان کسٹم پیډ یعنی د مالیه جمع کولو پرته خیبر ته راوړل شو گاڑو کوایف را جمع کولو او ثبتولو عمل پیل کړای.
د دې مطلب دا دی چې دا گاڑی کوایف هو او گاڑی چا سره دی مالک یې څوک دی هغه لبا باقاعده دلته مونږه په دې کمپیوټر کې یو سیستم شروع کړی دی چې کله دې ته رجسٹریشن میلو شي نو زموږ چې څومره د نوي ضلع دی د وزیرستان راوالی ملکان ډیژن پورې د لس دولس ضلعو کې د غاډې ګرځېدی شي د کاغذ سره او هیڅ قسمه اداره باغ نه ودري. د حکومت په دې کې بنیادی مقصد دا دی چې یو خو حکومت به دا علم وشي چې دلته څومره این ڈی پی گاډي دي کوسار له دغې په قانوني طریقه باندې بیا رجسٹریشن کې نو هغه تعداد بغې ته معلوم وي.
دا گاڑی له ډېر پخوا راهیسې د افغانستان نه پاکستان قبایلي ضلعو او ملکنډ ته په زرګونه شمېره کې په غیر قانوني لارو له بغیر کسټم ډیوټۍ یا محصول جمع کېدو راوړل کېده. په دې وروستو کې په تیرا باډا او خوښ سیمو کې امنیتي ځواکونو په سلګونه نان کسټم پیډ گاڑی په خپل ولکه کې اخیستي وو او دوی په خپل درس کې ویلي وو چې دای د امنیت په خاطر نیولی او د بدامنۍ په پیښو کې کارول کیږي. د خیبر ضلع د تاجر یونین مشر علی محمد پردی وای چې دوی په تیره بدمنۍ کې ډیر ځپل شوي او نان کسټم پیډ گاډو ثبتولو سره به ورته رعایت میلاو شي او وسلوال به هم په بریدونو کې نشي کارولی.
نو دا علاقه ډیره پسمانده پاتې شوې ده. زمونږ دی علاقې خلکو له ډیره غټه فائدہ ورسیږي. یو خو چې کم گاڑی ورسره دی هغه به رجسٹر شي، حکومت ته به فائدہ شي او عوام ته به شي. بل غټه خبره دا ده چې په دی نان کسٹم پیډ گاڑیو کې به تخریب کاری او دغه شان نورې نورې کارونه به پکې کېدل نو هغه به کم شي ځکه چې هغه به آلریډی رجسٹر شي. نو دې سره به چې کم دی د علاقې خلکو ته ډیره غټه فائدہ ورسیږي ځکه چې دا زمونږ مسئلہ وا ځکه چې زمونږ به کم په علاقه کې به خلکو گاڑی واغستل خو دا غي به چې کاغذ نه نو هغه به کور کې ولاړو نو هغه به چې کم دی ورو شو خو هغه به استعمال کې نه راتلو.
د خیبر د محصول و مالی ادارې ایکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکي وای چې د دغې ضلع هر تن په خپل شناختی کارت باندې په جمرو دفتر کې خپل گاڑی رجسٹر کولی شي او لاغې نه پس به بیا یوازې په قبایلی ضلعو کې چلولی شي او په ور او نورو بندوبستی ضلعو ته نشي بوتلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خبرونو مهم خبر ته وایم. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلعو بلدیتي استازو حکومت غوښتي چې د پرمختیايي کارونو لپاره پیسې ورکړي. دوی د اکتوبر پر 14 په بیلابیلو ضلعو کې احتجاجي مظاهرې وکړي. له دوی څخه ځینې مشال لوی ته وویل چې شاوخوا دوه کاله وشول چې منتخب شوي خو حکومت تر اوسه نه پیسې او نه هم دفترونه او گاڑی ورکړي دي. په خیبر پښتونخوا کې بلدیتي انتخابات په 2021 او 2023 کلونو کې په دوو پړاوونو کې شوي ول. دا د بلدیتي حکومتونو استازو ویلي که غوښتنې ونه منل شوې نو د خیبر پختونخوا د گورنر د کور مخې ته به پرلت ووهي. د خیبر پختونخوا تیر حکومت په بلدیاتي قوانینو کې بدلون راوستی و، خو اوسنی نگران حکومت وایي چې د هغو د عملي کولو یا د هغه بدلون د عملي کولو واک دوی نه لري. د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم منورالحق کاکړ په بیجنګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی دي. دواړو مشرانو د لیدنې پرون د بیلټ اینډ روډ فورم د نړیوالې همکارۍ په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال کړې. وزیر اعظم کاکړ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د روسیې له ولسمشر سره د ترهګرۍ ختمولو پر هڅو، د سیمه ییز امنیت، د روسیې او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتولو او د افغانستان پر مسله خبرې کړي دي. د خیبر ضلع د محصول و مالی ادارې چارواکي وایي حکومت په هغه ضلع کې د ټولو بی اسناده ګاډو د رجسټریشن عمل پیل کړی دی. چارواکو زیاته کړې تر رجسټریشن وروسته خلک کولی شي دا ګاډي په پخوانیو قبایلي سیمو کې وکاروي. بلخوا په سوات کې هم دا چارې روانې شوې دي، خو هلته بیا عوامي نیشنلګن په خلکو غږ کړی چې خپل ګاډي له حکومت سره نه رجسټروي. دوی وایي له دې لارې حکومت غواړي چې د ملکنډ پر خلکو مالیې یا ټیکسونه ولګوي. خو په سوات کې د اکسایز اینڈ ټیکسیشن چارواکو ویلي دوی ته امر شوی چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې د بې اسناده موټرو د رجسټریشن چارې بشپړې کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي داسې معلومیږي چې هغه چاودنه چې د غزې په یو روغتون کې یې سلګونه کسان وژلي اسرائیل نه ده کړې. نوموړي دا خبره نن اسرائیلو ته سفر په ترڅ کې د هغه هېواد له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په لیدنه کې کړي. بلخوا د غزې روغتیا وزارت چې حماس اداره کوي دا کړي چې په روغتون کې مرګ ژوبله د اسرائیلو د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې شوې ده. او په د هند په چینای کې د نیوزیلینډ او افغانستان ترمنځ د 500 ورځې نړیوال جام سیالیو په لړ کې مقابله دا وخت روانه ده. نیوزیلینډ لومړی بیټنګ کړی دی، افغانستان ته د 209 منډو هدف ټاکلی دی. افغانستان دا مهال بیټنګ کوي، 8.2 اوور شوي دي، 28 رنز جوړ کړي دي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس پر شو یوې بلې موضوع ته. د غزې چارواکي وایي د اکتوبر پر 18 په یو روغتون کې په حمله کې تر 1500 زیات کسان وژل شوي دي او ګڼ نور ژوبل دي. فلسطینیو چارواکو د حملې پلا پر اسرائیلی پوځ اچولی، خو اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دغه تور رد کړی او ویلي دي چې د دوی عسکر په دغه پیښه کې لاس نه لري. دا حمله په داسې مهال شوې چې امریکایي ولسمشر جو بایډن نن اسرائیل ته رسیدلی. د رویټرز ایجنس د رپورټ مهمې برخې له فرخندې اسد اورو.
د غزه د صحت چارواکي وایي د اکتوبر په 18 په یو روغتون په حمله کې په سلګونه فلسطینیان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. فلسطینی چارواکي وایي پر دغه روغتون اسرائیلي عسکرو حمله کړې، خو اسرائیل دغه تور ردوي او وایي دغه یوه بمی چاودنه وه. چارواکو په پیښه کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو بیره هم خودلې. د دغه پیښې وروسته نن د اکتوبر په 13 امریکایي ولسمشر جو بایډن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په الاهلی العرب روغتون چاودنې غمجن کړي. نوموړي ویلي د دغه پیښې سم د سروستۍ د اردن شاه عبدالله او اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې کړي او خپل د کامی سلامتیا ډلې ته یې امر کړی چې د دغه پیښې د نوعیت په اړه معلومات راټول کړي. د دغه پیښې وروسته د ولسمشر جو بایډن اسرائیل او اردن ته سفر لا زیات پیچلی شوی دی. فلسطینی چارواکو د غزې د روغتون د دغه حملې ذمواري پر اسرائیل اچولې. بلخوا اسرائیلي چارواکو په دغه حمله کې لاس لرل رد کړی دي. دغه پیخه پر غزه د پراخو اسرائیلي حملو پر مهال مخې ته راغلې ده. فلسطینی مشر محمود عباس دغه حملې وروسته د امریکایي ولسمشر جو بایډن سره خپل پلان شوی ملاقات منسوخ کړي او له دغه وروسته د اردن شاه عبدالله هم د ولسمشر بایډن سره هغه سرمشریزه لغوه کړي چې ټاکل شوی و د مصر، فلسطین او امریکا مشران پر دغه مسله د خبرو لپاره یو ځای کړي. په دغه حمله کې 1500 کسان وجل شوی دی. اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو ویلی په غزه کې وسوالو پر دغه روختون ابریت کړي او د دوی عسكر په دغه پیخه کې لاس نه لري. بلخوا لدی وړاندې تیرونه اسرائیلو د غزې له شمالي برخې څخه سباندې 1 میلیون وګړو ته چې د غزې نیمایي آبادی جوړیږي تر ممکنه حمله مخکې د وتلو امر کړی دی. رویټرز ایجنس لیکي د اسرائیلو د امر هلته د بشري ناورین وېره پیدا کړې ده، خو حکومت یې ویلي دي چې د دوه لویو سړکونو په اوږدو کې د خلکو د وتلو پر مهال د هغوی د خوندیتوب ضمانت ورکوي. په همدې حال کې زرګونه خلک د اکتوبر په 14مه د غزې له شماله وتل او د راپورونو له مخې د غزې 1 میلیون اوسیدونکو خپل کورونه پرېښود دي. بلخوا نړیوالو هیوادونو د غزې پر روغتون د حملې غندنه کړې او پر دواړو خواوو یې د اوربند غږ کړی. دا تر هغې وروسته ده چې حماس وسلوالې ډلې د اکتوبر په 1مه په اسرائیلو د ګڼو توغندیو یو ناڅاپي برید وکړ او بیا یې وسلوال اسرائیلو ته واوښتل، چې تر هغې وروسته د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل چې هیواد یې د جنگ په حالت کې دی.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د افغان خزو د کونو فعالانو د یو پرانیستي لیک لارې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتي چې د پاکستان حکومت کانې کړي چې هلته میست افغان کډوال نه ځوروي. دا خط پرون پر ټولنیزو شبکو هم خپور شوی. تر دې وړاندې پاکستان کې میست افغان خبریالانو د هغه هیواد لنډمهالي وزیر اعظم انالحق کاکړ څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې وه چې دوی دې نه شړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د اکتوبر تر پای پورې په دې هیواد کې میست بې اسناده کډوالو ته وخت ورکړی چې ووځي. د پاکستان حکومت دریځ لري چې په دې هیواد کې د نامنې پیښو د مخنیوي لپاره دا کار اړین دی. تفصیل زموږ د خبریالې په دې رپورت کې.
د ښځو د حقونو څخه باندې 1500 فعالانو او د افغانستان د مدني ټولنې غړو اندېښنه ښودلې او په پاکستان کې د افغان کډوالو د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو د بیړني اقدام غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبه پورز د یو پرانیستي لیک په استولو سره چې یو کاپی په ټولنیزو شبکو کې خبره شوی، ل دغه سازمانونو غوښتنه ده چې پاکستان د قانې کړی چې له هغه هیواده د افغان کډوالو له جبري استلو ډډه وکړي. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعینو ډله هم د دې لیک له لاسلیک کوونکو څخه ده. د دې ډلې د مشرتابه غړي مصطفی کمال د سشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل
توسط نومي اس
دی لیک لاره د پاکستان د حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي اتنو کوټرش د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د کډوالۍ له نړیوال سازمان او د اسلامي همکاریو له سازمان څخه غوښتل شوي دي چې د افغان کډوالو مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او د پاکستان له حکومت څخه غوښتل شوي چې د زیانمنونو کارمنانو د توقیف او په زور ایستلو په پریکړه له سره غور وکړي.
دا د غلیک په دوام کې راغلي دي چې د پام وړ شمیر افغان کډوال په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې سی پرتی دی او ډیر کوربه هیوادونو کې د بیا میشتیدو پاروستي او پړاونو کې دي. خو د لیک د لیکوال په وینا په پاکستان کې دوی له تاوتریخوالي نیونو فزیکی زورونی اړین خدماتو او منابعو ته محدود لاسرسي او جبري شړل سره مخ دي. په دغه لیک کې ویل شوی دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري دی دوی ته د پیژن پانی کارتونه او د اوسیدو موقتی جوازونه ورکړي او د کډوالۍ نړیوال سازمان او د الویدوز هیوادونو سفارتونه دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوسیو د څېړلو بهیر چټکړي. دوی په افغانستان کې بشري ناورین او د انجونو پر ذکرو د محدودیتونه او امنیتی ستونزو ته په اشاره سره لیکي چې افغانان د خپل امنیت د ټینګښ لپاره نورو هیوادونو ته د پناه اخیستلو لپاره اړ شوي او په پاکستان او نورو هیوادونو کې د بشټ افغانانو اساسي حقوقو څخه باید ملاتړ او ساتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په خپل خاوره کې میشتو نقلونه کډوالو ته د اکتوبر تر پایه له دغه هیواد د وتلو وخت ورکړی دی. زرغونه احمدی چې د بشري حقوقو او فعال ده او له یو نیم کال راهیسې په پاکستان کې کډواله ده، ازادي رادیو ته ویل ل دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري شړلو په اړه اندیښمنه ده.
امیدوارم چې زو تر کې مشکل حل وشي
او موږ چې د ستونزې ژر تر ژره هواري شي او موږ ټول خپل اصلي هدف ته ورسیږو، ځکه چې موږ افغانستان ته د بیرته ستنیدلو هیڅ لار نه لرو. چې د دې سبب کېږي چې موږ له ګواښونو سره مخ شو او د مرګ لامل مو شي او نه هم موږ له پاکستان څخه بهر ته چیز موږ اصلي هدف د کوم لار لرو په اوس سرګردان حالت کې پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري درې ورځې وړاندې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. تا تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو د افغان بندیانو د مدافع وکیل منزی کاکړې دا کړې و چې یو شمېر افغانان د کډوالۍ کارتونو او د اوسېدو نور اسنادو لرلو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوې دي. تازه د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې له پاکستانه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړ جاړی نشته دی.
بیا هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډومکی ویلي افغان کډوال به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنوي. د هغه په خبره د پولیسو په ګډون چې کومې ادارې افغانستان تلتونکي افغانان زوروي د هغو پر ضد ګامونه اخلي. بل لور ته سیاسي ګوندونو غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه د میشتو افغان کډوالو د پاتې کیدو موده باید وغځول شي. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې میشتو بهرنۍ وګړو ته د نومبر بې اسناده چې کوم بې اسناده دي هغوی ته د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی چې ووځي. حکومت وایي دا پرېکړه به د هیواد د امنیت له خوالي سره مرسته وکړي. نور حال د ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د بلوچستان نگران اعلی وزیر علی مردان ډومکی ویلی دی چې افغان کډوال به په عزت او احترام سره خپل هیواد ته ستنه کوي او د پولیسو په ګډون چې کومې ادارې افغانستان ته تلونکي زوروي د هغو په ضد به کلک ګامونه پورته کړي. نوموړي د خبره تیره ورځ په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې هغه وخت وکړه کله چې د نوموړي څخه وپوښتل شو چې د حکومت د اعلان له مخې چې کوم بې اسناد افغانان د کراچي څخه د کوټې د لارې و افغانستان ته روان دي هغه په لارې کې د پولیسو لیویزو پر چیک پوسټو باندې درول کیږي او بیا د دوی څخه د پیسو غوښتنه کیږي. نو پر دې باندې نگران الله وزیر امر وکړي چې صوبایي حکومت به نه هوازي د دې ناوړه چلن مخنیوي کوي بلکې په دې ترڅ کې د تورونو حکومتي کسانو په ضد به ګامونه پورته کړي.
وو هماره مهمان ہیں اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے ہیں
دومره وخت د مشترک تیر کړی دی اوس په عزت سره دوی خپل هیواد ته د لیږدولو پریکړه سوي ده او ان شاء الله چې څوک هم د دوی سره ناوړه چلن کوي دا غو په ضد به حکومت ګامونه پورته کړي. بل پلوته په صوبه کې د پښتون ملت پال سیاسي جماعتو ورسته د ټولنیز ډل لخوا هم څنګه غشتنه سوي ده چې په پاکستان کې په ناقانونه توګه استوګن ټوله بارني وګړي بیا په خاصه توګه افغان کډوال ته د نور وخت ورکول سي چې دوی خپل کاروبارونه بیل څه مشکل ختم او خپل کورونه خرج کړي. په دې ترڅ کې د یو غیر سرکاري تنظیم جیو تر سوری لاندې تیر ورځ په کوټه کې په جوړه سوی و دستوره کې ویل سوی دی په کار دی چې د افغانانو په ګډون د ټولو بارني وګړو لپاره حکومت یو پالیسی یا تګلارې جوړ کړي. په دې ترڅ کې د دستوري او برخوال او د شوزو د حقوقو د تحفظ د ادارې یعنی عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجی راته وویل چې د کال 2015 راهیسې پاکستان د افغان کډوالو د رجستریشن کار بند کړی دی.
یو دونه کم وخت و د ماجرین طبقه ته ورکی چې هغه افغان ماجرین دي یا کدا نور ماجرین په پاکستان کې موجود دي د دې لپاره ډیر کم وخت ورکړی دي او یو دونی رومر یو کریئټ سولو مطلب یو دونی دغه جوړ سولو چې کم محکمه په دا کې شامل دي هغه د دې پرشا باندې یو واجب سیټ اپ ورته جوړ کی یو واجب کار پر شروع کی لکه یو پولیس محکمه راولړ سي چې اوس پر روډو په چوکو باندې پښتانم درول دي افغانان مطلب درول دي د سره سره بلوچستانم درول دي چې چا په هغه لباس کې موجود دي هغه سره شناختی کارډونه دی غواړي او دا هغه سره پی او آر کارډ غواړي کله چې سره شناختی کارډ نسته او کا پاکستانی دی او شناختی کارډ په سبا جبه باندې په جیب کې نسته دائم پټانه کې موجود دی او افغانی دی د سره پوره ډاکومېنټیشن موجود دی دائم پټانه کې دی.
پر دې محل د یاد تنظیم مشر او د حکومت بلوچستان په خواني سکتر ډاکټر عمر بابر و مشال ټریډیو ته وویل چې د افغانانو په ګډون ټولو به اسناد و وګړو ته دی نور وخت ورکول سي
څوک دلته درې دای څلور دای دا ودل ترشته کوي مې سوي دی دا غوې کاروبار دی دا غوې بچن پسکولونو کې سبق کوي او غو د دې ځای ریواج خو یو بد څه دیغه کوار کړی دی مزمور داخل دي چې دا فیصله په هیڅ کې سوي ده لہذا د دې ډیلی کرایسي پوسپون کرایسي وا بیا دې تیاری وکړی سي د جانچ پړتال دی وکړ او کرایسي چې کم خلک غیر قانوني تور پر موکم دي دا غو د لیستلو جوړ سي هغه ته دې نوټیسز ورکړي ته موکه دي ورکړي چې هغه د ځان صفایي وکړي چې زه الیګل ایمیګرنٹ نه یم. دریم دا دی چې د اقوام متحده او د د یو ان ایچ سی آر چې کوم کنونشنز دي د هغه مطابق دي له دوی سره چلند وشي. یعنی د دې جایدادونه دي په دومره وخت کې دوی دا جایداد نشي خرڅولای پرې مې قیمت باندې دي تیازه دوی ته د موقع ورکړای شي.
بل پلو ته مې په کوټه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه. ایو مامور د نوم نه څرګندولو پر بنسټ و مشالې ډو ته ویلې دي چې د پاکستان د حکومت لخوا دوی ته د بیا اسنادو وګړو د استولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د یادونه ورده چې د پاکستان د نگران مرکزی حکومت د پریکړې سره سم به د افغانانو په ګډون ټول بارني وګړي چې بیل څه اسنادو په پاکستان کې استوګن دي هغه به د رواني میاشتې تر یو دیرسمې نیټې پورې پاکستان پرېږدي. دغه وروسته د حکومتي چارواکو په خبره چې د بیا اسنادو وګړو په ضد به حکومت مهم یا کمپین پیل کړي او دا خلک به و خپل خپل هیوادو ته ستانه کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د اکتوبر ولسمه چې پرون وا د غربت د خاتمه د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل شو. سکهال د ورځې موضوع مهذب کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی دی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان د قبایلي ضلع اوسیدونکو له ډېرې غریبۍ سره ټکوي. د خیبر ضلع یوې میرمنې مشال لړو ته ویلي د ګرانو اقتصادي فشار له امله یې خاوند ذهني ناروغه شوی دی. د دې په خبره دوی شپږ ماشومان لري چې پالنه یې ورته ګرانه شوې ده. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
دا غږ د خیبر ضلع په پسید خیلو سیمه کې د انینا بیبی دی چې په خپله معصوره ده او میړه مینګل یې ذهني مریض او معصوره دی. ویشت کلنې انینې بیبی د اکتوبر په شپاړسمه مشال ریډیو ته وویل چې خاوند یې مخکې په ترخم لاره کاروبار کوو خو په دې لاره د محدودیتونو له وجې اقتصادي مسئلې زیاتې شوې دي او ذهني مریض شو. انینې بیبی دا خبره په داسې وخت کې مشال ریډیو ته وکړه چې ملګری ملتونه د اکتوبر پر ولسمه د غربت ختمولو نړیواله ورځ لمانځي. سږ کال د دې ورځې موضوع محاسبه کار او ټولنیز خوندیتوب ټاکل شوی ده. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې سږنی موضوع د انساني وقار لپاره د مهذبه کار او ټولنیز خوندیتوب لړ کې د مجموعي لاسرسي غوښتنه کوي او په دې خبره زور راوړي چې باید د مهذبه کار له لارې خلک پیاوړي شي، مناسبه تنخواه او کاري شرایط ولري او د ټولو کارکوونکو لپاره فطري قدر او د انسانیت ارزښت وپیژندل شي. خو په خیبر پښتونخوا په تیره بیا په قبایلي ضلعو کې د اقتصادي چارو پوهان وایي چې په دې سیمو کې د تیرې سیمو دی راهیسې د روزګار او آن چې د دیاړې مکیم ختمې شوې دي او خلک په ډیرو بدو حالاتو کې ژوند تیروي. دا چې د دې وجوهات څه دي په دې اړه د قبایلي ضلعو په اقتصادي حالاتو نظر لرونکي نظام دا وړوای چې رتراګرۍ پرمختیایي پروژو نه کېدو او له افغانستان سره په پوله د محدودیتونو له وجې د خلکو مالي حالات ورځ تر بلې خرابیږي.
قبایلی سیما کې دلته کې یو جنگ راغلو، یو ترګری راغلا، د هغه په وجه باندې هم دلته کې یو چې کم روزګار وو، کاروبار وو، د خلکو هغه ته ډیر زیات نقصان ورسېدلو. بیا خاص کر هغه خلک چې دلته روزګار وو، کاروبار وو، هغه دلته نه خپل روزګار او کاروبار د ملک نورو سیمو ته یوړو، نو د هغه سره هم دلته کې په غربت کې مزید اضافه وشوله. که تاسو وګورئ چې کوم مخکې د اقوام متحده ملینیم ډیولپمنټ ګول وی هغه هم په داسې ما کې پورا نشوله، بیا سستینیبل ډیولپمنټ ګولز دي د اقوام متحده چې یاره غربت په مونږ کا مو نو په قبایلی سیما کې که تاسو وګورئ غربت کم شوی نه دی، بلکې دلته کې غربت زیات شوی دی.
نظام دا ور زیات کړ چې پاکستان کې د تیرو سیلابونو او بارانونو له وجې هم د خلکو اقتصادي حالات خراب شوی دي. نوموړي دا هم ویل چې په پاکستان کې نفوس زیاتېدو ته هم پام نه کیږي، وسایل او د روزګار موکې کمې دي او د زیاتې آبادۍ له وجې هم هر یو تن روزګار نشي ترلاسه کولی. نړیوال بانک په خپله ویبپاڼه د روان کال په اپریل کې یو رپورټ خپور کړی چې پکې وایي امکان دی چې روان کال په پاکستان کې غربت 0.2% ته ورسیږي.
ورلد بینک سیاته کړی چې په 2013 کال کې په پاکستان کې د غربت شرح 9.8% و. په خیبر پختونخوا کې د سوداګریزي خونې یا سرحد چیمبر اف کامرس پوخانی مشر زید الله شینواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې لومړی د کووید-19 وایرس وبا او بیا د افغانستان سره د تجارت کمیدو له وجې د قبایلي سیلو په خاصه توګه په پاک افغان پوله میشت خلک له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په پاکستان کې پرستیو کې گرانی هم زیاته شوې ده. د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي چې په دې هواد کې د روان کال په سپتمبر کې د افراطي زر شره 2% نور هم لوړه شوې ده. بلخوا نړیوالې مالیاتي ادارې یا ایم ایف په خپله ویب پاڼه لیکلي چې پاکستان کې روان کال د افراطي زر شره 9.2% ریکارډ شوې ده. په قبایلي ضلعو کې راحت شینواری چې د خیر ښېګڼې کارونه کوي وایي چې په دې ضلعو کې د اقتصادي حالاتو خرابېدو له وجې یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې.
غربت لکیر چوا بیا هم ډیره گزاره شو لاندې په تیس کرخې نه بلاندې تیریدو. اوس دونه غربت سیوا شوی دی چې هغه یو کس ارننګ واله وي او 15-20 خوړلو واله وي. اوپر نه مهنګایي راله نو د هر کور بجټ چې دی داسې متاثره شو که وړه واخلي غوړي نشته، غوړي چې واخلي وړه نشته. اوس امپیکټ یې څه دی؟ ګوره خلک نشو له لاړه، آیس له لاړه، خلک خودکشیو ته تیار دي، خلک کرایم له لاړه. کویه یې دې ته ویلی شي چې غربت کوی تلویدلی یو.
ملګرو ملتونو د غربت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې د حکومتونو، سوداګرو او مدني ټولنو ترمنځ نړیواله مرګرتیا د مساوي پرمختګ او د دې یقیني کول لپاره چې هیڅوک بشاته او محروم نه پاتې کیږي ضروری ده. بلخوا د پاکستان بیلابیلو حکومتي چارواکو په خپلو بیانونو کې ویلي چې په هیواد کې د غربت ختمولو لپاره د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې خلکو سره مرستې کوي. د ځوانانو کار روزګار لپاره د قرضو پروګرام هم پیل کړی او د دې ترڅنګ هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانې هم کابو عمومي.
تنیسی اجمل رپورٹو د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې په باجوړ لمندو خیبر او تورغر ضلعو کې هغو مرکزونو کې کروندګرو ته د روزنې یو لړۍ پیل کړې ده چې د امریکا او ملګرو ملتونو په څه د پاس یو ملیون ډالر مالی مرسته جوړ شوې دي. په دې مرکزونو کې کروندګرو ته خول کیږي چې د یو خاص فصل لپاره بزمکه څنګه او کوم وخت تیاروي، د کښت طریقه به څه وي، فصلونه به له زیان رسوونکو واښو او حشراتو څنګه بچ کوي، او همداراز د فصلونو د بخور او د حاصلاتو ټولولو په اړه هم کروندګرو ته معلومات ورکول کیږي. تربیه غستونکو زمیدار د روزنې له دې پروګرام خوختي او وایي چې د پخوا په پرتلې فصلونه ښه شوي دي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د زراعت محکمه وایي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په مالی مرسته د کروندګرو د روزنې لپاره جوړ شوو مرکزونو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 2 د خیبر پختونخوا د کرنې د پراختیا محکمې د مخدره موادو او قانون پلي کولو لپاره د امریکا د سفارت دفتر او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام یو این ډی پی د سکم $1,000,000 په مالی مرسته د زم شوي ضلعو په ګډون په خیبر پختونخوا کې د کروندګرو لپاره د روزنې د 4 مرکزونو پرانست. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وویل چې د دې مرکزونو جوړولو بنیادی مقصد د زمشو او بدلبستیز لو کاروندګر د بنګو او پیمو د غیر قانوني کرنا قانوني فصلونو ته اړول وو.
فلور سنټر دی، ټریننګ سنټر دی، دا یو ان ډی پی 57 سره راشي وی دی. دا یو په تورغر یو پا ممن، یو پا جوڑ و یو خیبر کے دا دی مین مقصد دار جہرہ دا یا زمیدار و تا نزدی دا دی پا لاقو کے دا تربیت و کولا غصاولیات پا دے کے موجودین زمیدار و تربیتی پروگرامونا دا ڈپارٹمنٹ لاندے شروع شوی دی. آپ ساتن سا سلور پندر ٹریننگ شوی دی پر سنٹر.
دا جان محمد پا خبرہ پا دی مرکزونو کی کروندگورو تا پا وقت سرا دا فصل لپارا دا زمکی چمتو کولو دا کخت طریقه کار فصلونو ته د ځان رسوونکو واخو او حشراتو مخنیوي د اوبخور د حاصلاتو د راټولولو ذخیره کولو او بازار موندنې په اړه روزنه ورکول کیږي. د مومندو د شیری کلی کروندګر فیروز شاه هم په یک غون کې جوړ شوی دغه مرکز نه روزنه ترلاسه کړې ده. د اکتوبر په 15 د خپل پټینا د پیازو د کار پر مهال یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روزنې سره د فصلونو حاصلات دو چنده شوی دي.
منګ به مخکې بوزغلې خاره مثال د پیاز به یا به د مرشکی وکړه، نو هغه به منګ د ځمکې سره کار کوو، نو هغه منګ د ځمکې نه اوچت جوړ کړو، چې هغه اوچت جوړ شي نو هغه منګ کوو چې هر قسم بوزغلې تاسو کړئ دا ډپه کې وکړئ. او بل دا خبره تجربه دا ده چې د ځمکې تاسو په دغه ووایئ په ادرې پالې بنې هغه جوار منګ وکړو، د هغوی هغه تجربې بنې، نو انشاءالله چې زمونږ دا پټي و چې مخکې به لکه شل منه کول که نه سلس منه نو بس
په دغه مرکزونو کې د روزنې د پروګرام کوارډینیټر نوید یوسفزی وایي چې په دغه روزنیز پروګرام کې د ډرون الوتکو په ذریعه په فصلونو د دوایې پاشلو، د نو فصلونو د کر او بازار ته د لاسرسۍ روزنه هم شامل وي. د ده په خبره د صوبې د هرې سیمې ځمکه د بیلابیلو فصلونو لپاره مناسبه ده. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې یوسفزی د خیبر ضلع په اړه وویل خیبر پختونخوا د زراعتو د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وایي چې کروندګر کولای شي چې د کر کروندې د بیلابیلو تجربو د فصلونو د درملنې او جدیدو طریقو لپاره دغو مرکزونو ته متوجه شي. د نوموړي په خبره په دې مرکزونو کې د روزنې له امله د زمشو زلو په زرګونه جریبه بنجر ازمکه د کر جوګه شوې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.